افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د بختور او خوندور روژه ماتي په هیله مو یو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د راپورونو ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن پاکستان ته رسیدلی چې سیلاب ځپلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې وڅاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د مکسیکو په خلیج کې د خبرو تیلو د زیانمنو سویو سیمو د اقتصاد او چاپیریال د رغولو لپاره نوې ژمنې وکړې. مخکې له دې چې نړیوال خبرونه واوري او راپورونه معرفي سي، حمید مومند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازبک وسلوالو یوې ډلې په قندوز کې په افغان پولیسو حمله کړې چې پکې یو پولیس او لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوی دی. افغان دولت د کابل په لویدیځ کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د شوې شخړې په اړه پراخ تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو یوې ټولنې له ولسمشر کرزي نه غوښتي چې د دوی په اړه په خپلې روسي پریکړې له سره غور وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د ازبکو وسلوالو په مشرۍ یوې ډلې د افغانستان په شمال کې د پولیسو په یو مرکز حمله کړې او مخکې له دې چې د ناټو په هوایي حمله کې دوه کسه ووژل شي یو افغان پولیس ووژل دی. د قندوز د امنیت قومندان له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې بیا وسلوالو ته اوخت مرګ جوړه زیاته خي او دا هم وایي چې په حمله کوونکو کې افغان او بهرني وسلوال دواړه شامل وو. جنرال محمد رزاق یعقوبی وړاندې وویل
در یک قریه را به نام میرشیخ میگن یه حمله صورت گرفته که به تعداد 8 نفر از گروه
دی. وای دا حمله په یو کلی شوه چې میرشیخ نو میگی. په دې حمله کې له تروریستي ډلو څخه اته کس وژل شوی او درې کس هم ټپیان دي. په دې وسلوالو کې د جلال الدین حقانی او د طاهر یولداش کسان شامل وو. زموږ د پولیسو یو کس هم وژل شوی دی. ناټو بیا وویل چې دا حمله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو لخوا شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو مخالف دي. د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله په 2000 میلادي کال کې یو تروریستي ډله اعلان کړې وه او په 2000 لومړي میلادي کال کې له افغانستان څخه وستل شوې وه، خو ګمان کېږي چې دا ډله اوس هم د پاکستان په سرحدي سیمو کې فعاله ده. افغان دولت خپل هڅې پیل کړې سو د کابل په لویدیځ کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د روسي شخړې لاملونه او دا چې د دې شخړې تر شا د چا لاس دی معلوم کړي. دا شخړه د جمعې پورې ظاهرا د ځمکې د کنټرول په سرون ختله چې په ترس کې لسو کسانو ته مرګ جوبله هم واوښتله. د ولسمشر کرزي لخوا د دې شخړې د هواري لپاره د ټاکل شوي کمیسیون مشر شهزاده مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو دوه ورځو راهیسې خپلې هڅې پیل کړې دي.
موږ ابتدایي کارونه د پرون ورځې نه شروع کړي. په یو دوه ورځو کې به موږ انشاءالله تعالی په ټولو مسایلو باندې قابو پیدا کړو او زه به ګورو چې مشکل د کوم ځای نه پیدا شوی ده او د دغه مشکل تر شا د چا لاسونه دي. دغه لږ څه وخت غواړي نو دغې جهته به موږ نن او سبا هم په دغه مسئله باندې په ډېر دقت سره کار کوو.
د نوموړو د معلوماتو له مخې د دواړو خواوو مشرانو سره د ستونزې د هواري کې د همکاري شپنه هم کړې ده. له بل لوري د کابل د امنیت قومندانې وایي چې له دې شخړې سره په تړاو کې 19 مشکوک کسان نیولې دي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر په وینا اوس مهال نیول شو کسانو څخه پوښتنې او ګروېګنې هم روانې دي. په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو ټولنې له ولسمشر حامد کرزي نه د یو پرانیستي لیک په ترڅ کې غوښتل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمنځړلو په اړه د خپلې وروستۍ پریکړې له سره غور وکړي. په دغه لیک کې چې په یو شپږ ورځ پاڼو کې خپور شوی دی، په خصوصي امنیتي کمپنیو لګیدلې تورونه چې ګواکې په ناامنیو کې لاس لري هم رد شوي دي. افغان ولسمشر تېره اونۍ په جدیت سره پریکړه وکړه چې نور په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت نشي زغملی. نوموړي وویل چې شخصي امنیتي کمپنۍ د قانون په خلاف کارونه لکه غلاوې او په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. په بدخشان کې د سلور ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د لارې د بندېدو له امله د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. په دې ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي وایي د کوکچې د سین اوبه ډېرې شوې او له مرکز سره د سلور ولسوالۍ لارې لاندې کړې دي. دوی له دوه اونیو راهیسې د سلور ولسوالۍ کلو ته خوراکي مواد نه دي رسولي. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو کسانو دوه کتنه وژلې دي. د بدخشان د امنیت قومندان جنرال کینتوز د دې پیښې د پخلي ترڅنګ وایي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. بهرني خبرونه له یو زنګ وروسته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. بان کی مون به هغو میلیونونو خلکو ته د خوړو او سرپناه د ورکولو بهیر وڅاري چې په وروستیو سیلابونو کې بې کوره شوي دي. ښاغلي مون د هوایي ځواک یوې اډې ته د رسېدو په مهال خبریالانو ته وویل چې دی د دې لپاره راغلی سو پاکستاني خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه په دغه سخت وخت کې د دوی تر شا ده. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې پاکستاني چارواکي اوس په دې باور شوي دي چې دغو سیلابونو شاوخوا 40 میلیونه خلک زیانمن کړي دي چې د هیواد د وګړو له 100% څخه زیات نفوس جوړوي.
قدرتی آفت سے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے.
دی وای دغه طبیعي آفت یو ستر تباهی رامسته کړی او په غالب ګمان پکې 40 میلیونه خلک زیانمن شوی دی. د همدې لپاره د حکومت له ټولو هڅو سره سره موجوده مرستې کافی نه دي. پاکستان ته دغه آفت قربانیانو ته د درناوي په خاطر د شنبه په ورځ دغه هیواد د جوړېدو او له برتانیې څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د کلیزې لمانځل لغوه کړل. په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو چارواکو د پاکستان په شمال لویدیځ د رسوات کې د نس ناستې د ناروغۍ له کبله یوه مړینه تایید کړې ده. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وای که پاکستان غواړي چې له هند سره د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو باید چې سخت دریځه وسلوال له منځه یوسي. سنگ دا خبرې د هند خپلواکۍ د 63مې کلیزې په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. هند په 1947 میلادي کال کې له برتانیې څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړه. سنگ وویل هند هیله مند چې پاکستاني چارواکي اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې څخه د هند په مقابل کې د تروریستي عملو لپاره کار واخیستلی شي. سنگ زیاته کړه که دا کار ونه شي نو د هند پاکستان ترمنځ په خبرو کې به پرمختګ ونه شي. هند له پاکستان سره د سولې خبرې د 2008 میلادي کال په وروستیو کې هغه مهال وځنډولې چې د ممبئی پر ښار په حملو کې چې هند مسؤلیت په پاکستان کې مېشت د لشکر طیبه په اسلامي ډله چوي 168 کسانو وژل شول. خو په هر صورت په وروستیو کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو خبرونه هم ورکړل شوي دي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې درې ځلې جګړې کړې دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې امریکا او جنوبی کوریا په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینات کوي سو شمالي کوریا د تیری کونکي چلند پریښودو ته اړ باسي. په جنوبی کوریا کې د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي وایي نن وویل چې په دې تمریناتو کې چې د دوشنبه له ورځې پیلېږي شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري برخه اخلي. د ده هم وویل چې په امریکا کې میشت ځواکونه به هم د کمپیوټري شبکې له لارې په دې تمریناتو کې برخه واخلي. د دغو تمریناتو په مهال به د جنوبی کوریا شاوخوا 45000 سرتیري په خوځښت کې راوستلی شي. د دې اونۍ تمرینات د هغې لړۍ یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د جنوبی کوریا د یوې سمندري بیړۍ د ډوبېدو وروسته د واشنګټن او سویل لخوا پلان شوې. د دې بیړۍ د ډوبولو پړه په شمالي کوریا اچول شوې خو پینګیانګ بیا له هغې انکار کوي. او یو روسی اټومي سیړونکی چې 13 میاشت د امریکا او روسیې ترمنځ د جاسوسانو په تبادله کې شامل و د ازادي راډیو ته ویلي چې د هیڅکله هم د لویدیځ لپاره جاسوسي نه ده کړې. ایګور سوتیاجن چې د اټومي وسلو ماهر د ازادي راډیو روسي څنګه ته ویلې ده چې چارواکو پرې په پرلپسې ډول فشارونه راوړل سو د خپل جرم د منلو اسناد لاسلیک کړي. هغه ادعا وکړه چې چارواکو ورته ویلې چې جګپوړي مشران په دې پوښوي چې د ده په بندي کولو سره یو تیروتنه کړې او غواړي د ده د خوشي کولو لپاره یوه داسې لاره پیدا کړي چې د هغوی عزت هم پکې خوندي وي. د دې سره سره هغه د خپل جرم د منلو اسناد لاسلیک کړل او د ادعا له مخې یو له هغو څلورو لویدیځو جاسوسانو څخه و چې د ویانا په هوایي ډګر کې په امریکا کې له نیول شوو لسو روسي جاسوسانو سره تبادله شو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
نن یک شنبه د زمری یاسد 23مه د روژې 15مه چې د اگست 15مه ده 6 بجې او څه باندې 8 دقیقې سوې ورزو د رپورټونو برخې ته. پخترونی کې دا وری چې په کندز کې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال وژل سوي چې چارواکي وي ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي دا سړي چې په افغانستان او سیمه کې ورستوي سیلابونو په افغانستان کې پر زراعتي حاصلاتو او تولیداتو څاغیز کړی کنه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن له دریو مؤسسو سره درې تړونونه لاسلیک کړل چې خلکو ته به حرفوي زده کړې برابروي او په کارموندنې کې به یې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن پاکستان ته ورسېد چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې سونه چاري وڅيړي. نور پټونه هم درو. په کندز کې د ازبک وسلوالو یوې ډلې پر افغان پولیسو حمله کړې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا یو پولیس وژل شوی او لږ تر لږه اته وسلوال هم په دې پېښه کې وژل شوي دي. د کندز چارواکي وایي چې په وژل شوو کې ازبکان هم شامل دي. نور لسمی په دې رپورټ کې وري.
کندز امنیتی سرچینې خبر ورکوي د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د شنبې په ورځ د کندز د علي آباد ولسوالۍ کې ترسره شول د مخالفو وسلوالو څخه اته تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرحمن اقتاش د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو وژل شویو کې یو هم د ازبک ناراضي طاهر یولداش په ډله پورې تړلی یو مهم سر ګروپ دی چې له بده مرغه تر اوسه پورې دقیق هویت نه دی څرګند شوی. ده وویل د دغه وژل شوي ازبک تبار د پیژندنې په اړه څېړنه روانه ده. دا به وروسته څرګنده شي چې په یاده ډله کې د ده دنده څه وه. امنیتی سرچینې دا امکان هم نه ردوي چې د علي آباد ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ باندې د شنبې د شپې د حملې طراحي د ازبک ناراضي طاهر یولداش د افرادو لخوا شوې ده. د یادونې وړ ده چې د طاهر یولداش په ډله پورې اړوند دغه کس په داسې حال کې وژل کیږي چې نږدې یوه اونۍ د مخه د خان آباد په ولسوالۍ کې په همدغه ډله پورې اړوند درې تنه تروریستان له اړوندو وسلو، کمپیوټر او نورو برقي سامان آلاتو سره ژوندي ونیول شول او دا مهال تر څېړنو ګرځي.
بلخوا د کندز د امنیت امیر له ازادي روډ سره په یو جلا مرکه کې ویلي چې په وژل سویو اتو وسلوالو کې درې ازبکان دي او ځینې ازبک وسلوال ټپیان سوي هم دي. په دې ورستۍ کې د افغانستان د شمال په دې ولایت کې ناامني پراخه شوې چې وسلوالو تر دې مخکې هم پر افغان او نړیوالو ځواکونو ورته حملې کړې وې. په دې ورستۍ کې افغان او امریکایي چارواکو دا هم ویل چې د افغانستان په ختیځ کې ناامني او د بهرنیو وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال محمد زمان مموزي دوه ورځې مخکې وویل چې له مارچ میاشتې راهیسې په ختیځ کې د القاعده او نورو بهرنیو وسلوالو تګ راتګ زیات شوی چې د پاکستان افراطي وسلوالې هم مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
او دلباکی د غزنی د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. بما امریکایانو ته ناخته ځواکونو ته د افغان دولت پیغام ده چې په افغانستان کې طالبان امریکي ضد ټول د کوټ پښتونستان څخه راځي د حمله کوي او د استخباراتو مليکار وخت په کوچې د سرګرځي د سپندې سرګرځي په کله کې د استخباراتو مليکار وخت په متګانه بيګر په موټرسکلو دي ګرځي.
مشرانو جرګې د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر خپلې غونډې ته ورغوښتې و چې په هیواد کې د کرنیزو ستونزو په اړه معلومات ورکړي. د کرنې او مالداری وزیر وویل افغان دولت په دې اړه څېړنه کوي چې په سیمه کې وروستي سیلابونه به په افغانستان کې د غلې دانې پر تولید او وضعیت څه اغېز وکړي او کنه. په دې اړه نور له کابل د مسوم میوند پر مرل جلسوي رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دې اړه سروې کوي چې آیا په پاکستان کې وروستي سیلابونه او په روسیه کې وچکالي به د افغانستان د غلو په حالت څه اغېز وکړي او که څنګه. د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي د یک شنبې په ورځ دغه خبرې د مشرانو جرګې ته وکړې او وی ویل
موږ سروې کوو چې د پاکستان سیلابونه او د روسیې وچکالۍ به زموږ په غلو څه اغېزه ولري. په دې اړه موږ یو کمیسیون ټاکلی چې د ځینو دوستو هیوادونو کارپوهان هم پکې دي. زموږ او د اف ای او متخصصین هم پکې دي. موږ به په دې اړه سروې وکړو چې زموږ د غلو دانو حالت خراب نشي ځکه چې روسیې د وچکالۍ له امله د غنمو صادرات بند کړي دي. همداراز که د پاکستان پنجاب تر اوبو لاندې شي که څه هم هلته خلکو له سیلابونو مخکې خپل حاصلات راټول کړي خو کیدای شي چې دویم کښت ته یې ډېر زیان اړولی وي.
ښاغلی رحیمي چې مشرانو جرګې په افغانستان کې د کرنیزو ستونزو د معلومات ورکولو په خاطر ورغوښتې وویل چې په افغانستان کې د غلو دانو تولید د تیرو کلونو په پرتله ډېر سوی دی او کولای شي د خلکو اړتیاوې ترې وځایه پوره کړي. همدارنګه د وویل هغه سیمې چې سیلابونو ځپلي او دوهم ځل کښت پکښې امکان ولري دوی به ورسره د اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزیر په هیواد کې د کرنې په برخه کې د ستونزو او لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. په همدې غونډه کې د مشرانو جرګې غړو د خپلو ولایتونو ستونزې مطرح کړې. په مشرانو جرګه کې د خوست او زابل استازو وویل
په دې لسو کالو کې پکتیا کې وزارت زراعت کومه یوه پروژه سرته رسولې ده. ټول مجلس ته زه چیلنج ورکوم چې وزارت زراعت یو پروژه نه لري په پکتیا ولایت کې. آیا دا د پکتیا ولایت په حق کې یو ظلم نه ده؟
زابل ولایت زراعت سره ډېر وروسته پاتې هغه د مالداری ولایت او د زراعت ولایت چې هغه اوس په دې کلونو کې مالداری خو په مخ ختمه شوې ده او زراعت هم په مخ ختم شوی ده.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وویل چې دغه وزارت د ټول هیواد د کرنې او مالداری سیستم د غښتلتیا لپاره پلانونه لري چې یو په بل پسې به پلی شي. وروستیو سیلابونو د افغانستان ختیځ او شمالي سیمې ځپلې او عام خلکو ته تاوانونه رسولي چې په سلګونو جربه کرنیز مځکه یو شمیر کورونه او څاروي لمنځه وړي دي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي دا څېړي چې په افغانستان او سیمه کې وروستۍ سیلابونو په افغانستان کې پر زراعتي حاصلاتو او تولیداتو څه اغېز کړی دی او کنه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یک شمې په ورځ یعنې نن له دریو ماسو سره د 108 میلیونه افغانیو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. وزیر وایي چې د دغو پروژو له لارې به په سلګونو خلکو ته د بېلابېلو حرفوي زده کړو زمینه برابره سي او له ځینو بېوزلو کورنیو سره به هم مرسته کېږي. ویل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه خلک نسي کولی د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور له کابله د ماریا صدیقي په رپورټ کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن امنی افضلی د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پروژې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د لوږې د کچې د ټیټوالي او بې وزله خلکو ته د کار موندنې په هدف پلی کیږي. اغلی افضلی د یک شمې په ورځ خبر اعلان ته وویل له دغو پروژو څخه دوی حرفوي زده کړو ته ځانګړې شوي چې له نوین او دانش غیر دولتي موسسو سره لاسلیک شوي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو پروژو ارزښت چې 13 میلیونه افغانۍ دی په 5 ولایتونو کې به 900 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابرېږي. دوایوه پروژه مو د حرفوي زده کړو ده چې په 2 ولایتونو لوګر او نیمروز کې پلی کیږي او دویمه پروژه مو ښوونیزه ده چې په بېلابېلو برخو کې بېلابېلې زده کړې ورکول کیږي او په 3 ولایتونو بدخشان، خوست او ننګرهار کې پلی کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی زیاته کړه چې دریمه پروژه له بې سرپرسته کورنیو سره د ملاتړ پروژه ده چې د پی ایس ډی په نوم له یوې غیر دولتي موسسې سره لاسلیک شوې. د نوموړي په وینا د دغه پروژې ارزښت چې 9 میلیونه افغانۍ دی په ازمایښتي توګه د هیواد په 3 ولایتونو بادغیس، بدخشان او لوګر کې پلی کیږي او شاوخوا 40 زره کسان به ورڅخه برخمن شي. هغې زیاته کړه چې که یاده شوې ازمایښتي پروژه ښه پایله ولري نو د هیواد 40 ولایتونو ته به پراخه شي. دوایې د بېوزلو خلکو سره د ملاتړ پروګرام چې یو ازمایښتي پروګرام دی په افغانستان کې پلی کیږي. که ښه پایله ولري نو دغه پروګرام به په ټول افغانستان کې پراخ کړو او دوام به ورکړو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د وروستۍ سروې کانو له مخې د افغانستان 6% خلک له فقر سره مخ دي چې شمېر یې 9 میلیونه وګړي اټکل شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي په هیواد کې د بیکارۍ او لوږې د کچې لوړوالی د دې لامل شوی چې یو شمېر خلک له هیواده بهر کډه شي او یا هم له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به جدي هڅې وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې د مازدیګر 5 بجې او 13 دقیقې دي. په هلمند کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان په مرسته د کوچیانو پر 3000 کورنیو د خوراکي موادو د مرستې د ویش بهیر پیل شو. دغه مرستې هغو کوچیانو ته ورکول کیږي چې په تیر وچکالی کې خپل مالونه له لاسه ورکړي. نور له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال پرپورټ کې.
د هلمند کوچیانو د 3000 کورنیو سره دغه خوراکي موادو د ویش لړۍ د یکشنبه په ورځ پیل شو. دغه خوراکي توکي د خوراک د نړیوال پروګرام له لوري ورکول کیږي چې د ویش چارې د هلمند کوچیانو د مدیریت په غاړه دي. په هلمند کې د کوچیانو د خپلواکې ټولنې مشر امیراغه مقیم وایي تر راتلونکو 16 ورځو پورې به د موادو د ویش لړۍ پای ته ورسوي او هر کوچی کورنۍ ته به 150 کیلوګرامه غنم، 8 کیلوګرامه غوړي او مالګه ورکول شي.
هر کلی ته د کوچیانو وکلو ته د هغو کښدۍ ته د هغو کنډوالو ته چې کوچیان ژوند پوښتي هغو کنډوالو ته ورغلي دي. په هغه ځای کې د دوی سروې کړې ده د ډبلیو پی د خاص کومک په اساس باندې چې زموږ سره د کوچیانو د یو شمېر هغه کورنۍ د سره زموږ سره کومک کړی دی چې هغه د طبعي حوادثو یا د نورو افاتو په ذریعه سره دوی خپل مالونه ژوندي مالونه د لاسه ورکړي دي. اوس په روزمره خواري واریانۍ باندې اخته دي خاص یوازې د هغه کوچیانو دپاره.
د زیاته کړه د یوې شفافې سروې له مخې ټول داسې کوچیان را جمع کړي دي چې د سیلابونو او وچکالیو له امله یې څاروي یا خو مړه سوي وه او یا د سخت غذایي مشکل سره لاس او ګریبان وه. د مرستو د ویش په ځای کې یو شمېر کوچیانو ویل د تیرو 2 کلونو وچکالیو یې رمې او څاروي خلاص کړه. دوی له دولت نه د دوی د پاتې مالدارۍ په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. کوچیانو له دغه مرستې خوښ شو دل او پاینده کې د مرستو د دوام غوښتنه کول.
خو دا لشکرګان ساو فاده پرتی بس دروازانې کار کولا بیل چا کړي د مرله ایو بل کار کړي بس ماشان دا ولا جوړې دی پیدا خو غږ د موږ دغه نشه سره کومه خو ډیر مخشاله سو یا یې مار شي نه درما دغه دروازانې خلاص بران د مرېش مرزونه مرزونه اکثرات خو کو دلې د مرزونه یو خل داخلي به خوش بالا جړای پر ولګي.
کته هم دا لمړی ځل دی چې په دومره زیات شمیر کې کوچانو ته مرستې ورکول کېږي. خو کوچان د خپل مالداریو لپاره د څړځایونو او پراخو مځکو لپاره اړتیا لري. کوچان وایي د زیاتو مځکو د غصب او د پرله پسې وچکالیو له امله نږدې دي چې د دوی رمی او مالداری له منځه ولاړ شي.
مموردل چې په هلمند کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان په مرسته د کوچانو پر 3000 کورنیو د خوراکي موادو د مرستې د ویش بهیر پیل شو. اخو په جلال آباد کې د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره د یک شمې پورس قروکشي وسوه. هغه کسان چې نمونه راوتلي خوشاله دي، خو پاتې کسان وایي چې دوی ته د هم حج ته د تلو زمينه برابر سي. له دې ولایت څخه به د 3200 شپږ دي شو کسان له جملې څخه یوازې 1555 کسان حج ته ځي. خبر باندې داوود وفا رپورت لري.
ننګرهار کې د حج د کاندیدانو د انتخاب لپاره د 54 څارنې ته د څارنوالۍ محاکم ولایتي شورا پولیسو او رسنیو استازي ورغوښتل شوي وو. دا وخت د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي اسدالله ساجد ازادي راډیو ته دغه مراسمو نتیجه په دې توګه وښوده.
د 1409 هجري شمسي کال د حجاج او قراکشي تبصره شوه. دغه قراکشي د دې لپاره و چې زمنګ داخله زمنګ له سهم نه زیاته و. موږ ته چې څومره حجاج او خپل پیسې د کابل بانک ته تحویل کړی وي، د هغوی 3200 او شپږ دېرش کسانو تعداد ته رسېده، او زمنګ د ننګرهار سهم د ننګرهار د حجاجو 1500 او شپږ 50 تنه وو.
د ننګرهار مرستیال والی ډاکټر محمد عالم اسحاقزي د حجاجو د ټاکنې په پروسه کې د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د سولې او پخلاینې غږ وکړ. د وویل
د روزې مبارکه میاشت ده، موږ د مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې زمنګ طالب ورونه دي او که نور مرور ورونه دي باید راشي د افغانستان د اسلامي دولت سره یو ځای سره لاسونه ورکو تر څو چې زمونږ هیواد افغانستان آباد شي، او هیڅ څوک ونه توانیږي چې نور زمونږ د هیواد ته په شومو سترګو باندې وګوري.
هغه کاندیدان چې په چای راووته خوښ وو او دا پروسه ورته شفاف ښکارېده یې وطن وویل.
زما نوم ملک شیرین آغا د خوګیانو د ارغړ د خري اوسیدونکی. زما نوم په دغه کورکشي کې راووتلو او اراده او نیت مې سپا وو انشاءالله دا کورکشي په ښه انداز کې روانه ده. موږ خو چې ګورو غلطي پکې نشته، انشاءالله دعا به کوم چې افغانستان کې دغه بحران پای ورسیږي او د جنگونو لړۍ ختم شي او ټول مسلمانان ته بدوا کوي چې ټول خدای ورس.
د ننګرهار ولایت هغه کاندیدان چې د پچاچونی په پروسه کې نمونه راونه وتل غوښتنه یې دا و چې افغان حکومت باید دغه ډول انتخاب پر ځای ټولو ته د حج د ترسره کولو شرایط برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبد الوهید د غزنی ولایت مقبره ولسوالۍ د تحصیل مکینه ټول مسلمانانو ته د روزې د مبارک میاشتې د رسېدو له امله مبارکي وایم او هیله کوم چې ټول مسلمانان او ډېر ایمانداری او صداقت سره خپل روزه ونیسي له جنگ جګړو سړو څخه لاس واخلي.
دا ازادي رادیو یو اوریدونکو غوښتنه کوله چې د جګړې شکیل غړې د جنگ څخه خلاص وخی او د رمضان د میاشتې په مناسبت سولې ته مخه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د افغان ولسمشر حمید کرزی د وروستي ویډیوي کانفرنس او نورو امنیتي مسایلو په اړه د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه تفسیر خبرې کړې دي چې په کابل کې زموږ همکار زبیر اجمن د ورځپاڼې لوستل.
ویسا ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړې په سر مقالې کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ د ویډیوي کانفرنس په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس باراک اوباما ته د ښاغلي حامد کرزی د یو لیک لاستولو وروسته دایریږي. ویسا ټینګار کړی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د روانو اړیکو ټول ګونګ اړخونه باید روښانه شي او بدګمانۍ له منځه ولاړ شي. ورځپاڼې همدارز لیکلي امریکا باید ومني چې په افغانستان کې روانه ستراتیژي ناکامه ده چې باید له سره پرې کتنه وشي. ویسا په یو بل مطلب کې د ایران لخوا د افغانستان په اړه د یو سیمه ییز کانفرنس په جوړېدو تبصره کړې او هغه یې په افغانستان کې د دغه هیواد لاسوهنه بللې. په مطلب کې راغلی دی چې ایران د دې کانفرنس په جوړېدو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل رول په سیمه کې تر ټولو برجسته وښیي او په دې توګه ښایي دغه هلې ځلې د ایران او پاکستان ترمنځ هم د اختلافونو سبب شي. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د ځمکې پر سر د کوچیانو او هزارو ترمنځ له لانجې وروسته د کابل په لویدیځ کې د یو شمېر کسانو لخوا لاریون ته په اشارې سره لیکلي دي. دغې پېښې د کابل خلکو ته د کورنیو جګړو ورځې وریادې کړې. په سرمقالې کې راغلي باید د دغو پېښو عاملین ونیول شي، قانون پرې تطبیق شي او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوښتنه هم وشي. هیواد په یو بل مطلب کې هم لیکلي دي چې د ځمکې پر سر د لانجې لپاره د ښار په کوڅو کې تاوتریخوالي ته څه اړتیا وه. په مطلب کې د چارواکو له قوله لیکل شوي دي چې په دې پېښه کې د ځینو مغرضو کړیو لاس دی. راهي نجات ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په روانو تیاریو تبصره کړې او لیکلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو ځینو اجراءاتو کې پاتې راغلی. ورځپاڼې لیکلي د رایو ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې د تمدیدولو له بیا غوښتنې سره سره دغه کمیسیون د نوملیکنې پروسه درولې ده. راهي نجات په یو بل مطلب کې لیکلي دي چې په کابل کې د ځمکې پر سر د کوچیانو او هزارو ترمنځ په شخړه کې د ځمکې مافیا لاس لري. ورځپاڼې همداراز د آزادې سیالۍ له لارې د ولسوالانو د ټاکلو په پروګرام یو مطلب خپور کړی او د چارواکو له قوله لیکلي دي چې دغه کار د سیاسي مقرریو د مخنیوي لپاره کیږي. باختر ورځپاڼې هم د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو ترمنځ په وروستۍ ویډیوي کانفرنس تبصره کړې او هغه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره نوې هڅه بللې. په مطلب کې راغلی دي چې په دې ویډیو کانفرنس کې د امریکا جمهور رئیس له افغان حکومت سره د چارو په همغږۍ او د تروریزم او فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د لیکوال په باور دغه ویډیو کانفرنس د دې څرګندوی کوي چې امریکا له افغان حکومت سره په پوځي چارو کې د همغږۍ اهمیت درک کړی دی او د ملکي او پوځي تلفاتو د مخنیوي لپاره ښایي خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د دې ترڅنګ که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ د راډیو په انټرنیټي پاڼې کې بېلابېل عکسونه او ویډیویي کلیپونه وګورئ. پر روانو چارو بېلابېل تحلیلونه او تبصرې دغه ورځ ورځني خبرونه او رپورټونه ولولئ. د راډیو د ویبسایټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. همدا اوس د ویبسایټ مهم تحلیل دار چې د آی ایم یو کارکوونکی صفی الله څنګه ژوندی پاتې شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن اسلام آباد ته ورسید. ویل کیږي چې د نوموړي دغه سفر د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د همدردۍ او نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره ترسره کیږي. نوموړی به په دې سفر کې سیلاب ځپلې سیمې وګوري، هم به د مرستې د بهیر د څرنګوالي په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له پېښور څخه د مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پاکستان ته رسیدلی ترڅو په روسي سیلابونو کې د ځپل شویو خلکو حال او د مرستو بهیر له نږدې وګوري. بان کی مون چې د یکشنبې په ورځ له غرمې وړاندې د راولپنډۍ په چکلاله هوایي ډګر کې خبریالانو ته وینا کوله، وویل نړیواله ټولنه په دغو سختو شرایطو کې د پاکستان تر شا ولاړه ده او لکه څنګه چې د نړیوالو مرستو لړۍ پیل شوې، دوی به هڅه وکړي چې دا بهیر لا پسې پراخ او ګړندی کړي. زه د پاکستان له خلکو او دولت سره د خواخوږۍ، همدردۍ او هم د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره دلته راغلم. زه به د سیلاب ځپلو خلکو حال له نږدې وګورم، د دوی سره به د مرستو بهیر په خپله وڅارم او دا چې دوی نور څه ډول مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو ته به د دې ځای د خلکو حال ورسوم او له هغوی به د لا مرستو غوښتنه وکړم. په یاد ولرئ چې په دغو سختو شرایطو کې نړیوال له تاسو سره ملګري دي. نوموړي اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد له صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او د سیلابونو له امله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو، نړیوالو مرستو او د راتلونکو پلانونو په اړه سره وغږېدل. ټاکل شوی هغه به د خپل سفر په بهیر کې له جمهور رئیس آصف علي زرداري، د اپوزیسیون له مشرانو او نورو اړوندو ادارو له مسؤلینو سره وګوري او له ځپل شویو خلکو سره د مرستو او د هغوی د بیرته ځای پر ځای کولو په چارو به سره خبرې وکړي. بان کی مون په داسې حال کې اسلام آباد ته رسېدلی چې د دغه هېواد ډېری سیمې سختو سیلاونو لاندې کړي. د شنبې په ورځ د دغه هېواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې تر اوسه 20 میلیونه خلک زیانمن شوي او اندېښنه ده چې دا شمېره به نوره هم لوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څو ورځې وړاندې پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره دې دغه هېواد ته په سمدستي توګه 400 میلیونه ډالر ورکړي. نوموړي نن یو وار بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د خپلو مرستو لمن دې لا پسې پراخه کړي. 40 کلن پاکستان دا مهال د سختو سیلاونو له ګواښ سره مخ دی. د خیبر پختونخوا په ګډون د دغه هېواد نږدې ټولې سیمې سیلاونو ځپلي او تر 20 میلیونو پورې خلک یې زیانمن کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه د 1400 تنو د مړینې خبر ورکړی، خو دولت بیا د 1383 تنو مړینه تاییدوي. دا په داسې حال کې ده چې خپلواکې سرچینې او ولسي خلک د په زرګونو تنو د مړینې خبرې کوي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
پاکستان ته مو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سفر په اړه واورېدل. 6:30 بجې سوې په بله خبري مجله کې احمد جعفر احمدي در سره دی چې له نوي مطالبو سره ستوډیو ته راغی.
تشکر از خودت آقای صالح. سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این مجله خبری خواهید شنید که مقامات قندوز تایید کردند در حمله مسلحانه دیروز بر قماندانی امنیه ولسوالی علی آباد این ولایت افراد گروه های جلال الدین حقانی و طاهر یولداش دست داشتند. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در جریان سفرش به پاکستان گفت که وی به خاطر جلب توجه بیشتر جامعه بین المللی به وضعیت سیلاب زدگان پاکستان به آن کشور سفر کرده است. اما پیش از همه تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
به دنبال درخواست رئیس جمهور افغانستان مبنی بر انحلال کمپانی های امنیتی خصوصی در کشور، انجمن مؤسسات خصوصی امنیتی با ارسال نامه بر رئیس جمهور کرزی خواستار تجدید نظر در تصمیم حکومت گردیده است. مقامات در ولایت هلمند میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت به شمول زنان و اطفال 5 نفر کشته شدند. و در خبرهای خارجی میشنوید که بان کی مون سرمنشی ملل متحد به منظور دیدار از مناطق سیلاب زده پاکستان و بررسی تلاش های کمک رسانی به میلیون ها نفری که از سیلاب های اخیر در آن کشور متضرر شدند وارد پاکستان شده است. به دنبال درخواست رئیس جمهور افغانستان مبنی بر انحلال کمپانی های امنیتی خصوصی در کشور، انجمن مؤسسات خصوصی امنیتی با ارسال نامه بر رئیس جمهور افغانستان خواستار تجدید نظر در تصمیم حکومت گردیده است. این نامه که در برخی از روزنامه های کابل نیز منتشر شده، ادعای هایی را رد کرده است که در آن گفته می شود این کمپانی ها دست به دزدی و خلاف رفتاری می زنند. انجمن مؤسسات خصوصی امنیتی گفته است که آماده است از عملکردهای خود در جریان سالهای گذشته پاسخگو باشد. رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته با جدیت اعلان کرد که دیگر نمیتواند این کمپانی ها را تحمل کند، زیرا به قول وی کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان دست به اعمال خلاف قانونی، حتی دزدی و فعالیت های تروریستی میزنند. در افغانستان بیشتر از 50 کمپانی امنیتی خصوصی داخلی و بین المللی فعالیت دارند که گفته می شود وزارت داخلی افغانستان تا هنوز هم نتوانسته است به درستی تعداد و نوعیت اسلحه وابسته به این کمپانی ها را ثبت کند. مقامات در ولایت هلمند می گویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت به شمول زنان و اطفال 5 تن کشته شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت این حادثه بعد از چاشت امروز زمانی در ولسوالی نادعلی رخ داد که یک موتورسیکل فرد ملکی با موتر نیروهای اکمالاتی بین المللی تصادم کرد. به گفته احمدی کشته شده ها همه اعضای یک فامیل بودند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که 36% از افغانها با مشکلات فقر روبرو هستند و برنامه های به هدف رسیدگی به مشکلات آنان روی دست گرفته شده است. این وزارت می گوید که حدود 9 میلیون نفر از افغانها نمی توانند نیازمندی های اساسیشان را تکمیل کنند. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان امروز در کابل گفت که آنان برنامه‌های تازه را روی دست دارند که با استفاده از آن برای خانواده‌های فقیر کمک صورت می‌گیرد. این وزارت در این حال قراردادهای را امروز به امضا رساند که بر اساس آن برنامه‌های تازه در زمینه تقویت مدیریت برای رفع فقر و اجرای پروژه‌های اقتصادی در کشور راه‌اندازی می‌شود. نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار و غزنی میگویند که 3 تن از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که نیروهای امنیتی 2 تن از افراد را در ارتباط به انتقال 6 کیلوگرم ایروین در هنگام تلاشی یک موتر در منطقه سمرخیل بازداشت کردند. در این حال نیروهای امنیتی پلیس در ولایت زابل نیز گفتند که 1 تن از افراد را با 28 کیلوگرم تریاک هنگام تلاشی در دروازه دخولی این ولایت بازداشت کردند. در مورد هویت این افراد معلومات بیشتر داده نشده است. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد به منظور دیدار از مناطق سیلاب زده پاکستان و بررسی تلاش‌های کمک رسانی به میلیون‌ها نفری که از سیلاب‌های اخیر در آن کشور متضرر شده‌اند وارد پاکستان شد. وی حین ورود به پاکستان در میدان هوایی یک قرارگاه نظامی گفت برای آن به پاکستان آمده است تا به مردم آن کشور بگوید جامعه جهانی در این وقت حساس و آزمایش بزرگ با آنها می‌باشد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است حال گمان می رود 20 میلیون نفر یا 10% نفوذ پاکستان از اثر سیلاب‌های اخیر متاثر شده اند. منع صادرات غله از روسیه امروز به حال اجرا درآمد. به این ممنوعیت به دنبال خشکسالی و حریق گاز سرده در روسیه که حاصلات غله را در این کشور شدیداً صدمه زد دستور داده شده که حداقل تا پایان سال روان ادامه خواهد یافت. روسیه یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده غله مانند گندم و جو در جهان است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت که 25% محصولات غله این کشور در اثر گرمای بی سابقه و خشکسالی از بین رفته و تعداد زیادی از فارم‌های این کشور با افلاس روبرو می‌باشند. ایالات متحده میگوید نیروهای آن کشور همراه با قوای کوریای جنوبی در این هفته تمرینات نظامی مشترک را به راه میاندازند. هدف این تمرینات مقابله با اعمال پرخاشگرانه از سوی کوریای شمالی است. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در سول امروز گفت حدود 30,000 سرباز آمریکایی در این تمرینات در روزه که فردا دوشنبه آغاز می شود شرکت خواهند کرد و تعداد دیگر عساکر آمریکایی مستقر در آمریکا از طریق کامپیوتر در این تمرینات سهیم خواهند بود. در این تمرینات نظامی حدود 56,000 سرباز کوریایی هم تنظیم می شوند. تمرینات مشترک نظامی این هفته بین آمریکا و کوریای جنوبی از جمله سلسله تمرینات است که بعد از غرق شدن یک کشتی کوریای جنوبی و مرگ 10,000 سرنشین آن صورت می گیرد. واشنگتن و سول کوریای شمالی را عقب این حادثه می بینند. یک محقق هسته‌ای روسی که اخیراً در بدل چند جاسوس روسی به آمریکا سپرده شد به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است هرگز به غرب جاسوسی نکرده است. وی به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت کارمندان استخبارات روسیه با فشار و تهدید وی را وادار به امضای سندی کردند که وی در آن به گناهی که نکرده بود اعتراف کرد. سوتیگین محقق هسته‌ای روسی همچنان گفت مقامات ارشد روسی بالاخره به بیگناهی وی پی بردند و دانستند که زندانی ساختن وی یک اشتباه بود و برای حفظ آبروی خود در جستجوی راه برای آزادی وی شدند. ژاپن امروز از 65مین سالگرد تسلیم شدنش در جنگ جهانی دوم یاد بود به عمل آورد. با این اقدام ژاپن در سال 1945 میلادی جنگ جهانی دوم به پایان رسید. بر اساس یک خبر دیگر، صدر اعظم لیبرال ژاپن امروز برخلاف رسم و عادت از محل دیدن نکرد که در آن از افراد کشته شده در جنگ دوم جهانی بزرگداشت می شد. صدراعظم ژاپن ناوتو کان در 65مین سالگرد ختم جنگ دوم جهانی تأثیر عمیقش را در مورد مشکلاتی که ژاپن در دوره جنگ برای همسایه‌های آسیاییش ایجاد نموده بود ابراز داشت. رهبران ژاپن از ده ها سال به این سو سالانه از محل دیدن می کردند که در آن از قربانیان جنگ دوم جهانی بزرگداشت می شد که این عمل باعث خشم همسایه‌های ژاپن شده بود. ولی صدراعظم لیبرال ژاپن ناوتو کان گفت ژاپن رنج و مشقت زیاد برای کشورهای دیگر به میان آورده بود. ژاپن در جنگ دوم جهانی فقط چند روز بعد از آن که مورد حملات اتمی آمریکا در هیروشیما و ناگاساکی قرار گرفت، تسلیم شد. پایان اخبار.
ساعت 6:39 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر از اینکه برای شنیدن مهمترین اخبار افغانستان و جهان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. این هم معرفی مهمترین مطالب این برنامه. مقامات ولایت قندوز میگویند حمله دیروز بر قماندانی امنیه ولسوالی علی آباد این ولایت در بیرون از مرزهای افغانستان طراحی شده بود. در عقب این حمله کیها دست داشتند؟ قماندان امنیه قندوز پاسخ داده است.
گروپای جلال‌الدین افغانی با جمع افراد طایر یلداشت.
یکی از شرکت‌های آمریکایی که پروژه‌های بازسازی را در افغانستان اداره می‌کنند مورد بازپرس قانونی قرار گرفته است. این که چرا، در جریان همین برنامه بیشتر برایتان خواهیم گفت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان بررسی را در خصوص پیامدهای ناشی از سیلاب‌های اخیر بالای غلجات در افغانستان به راه می‌اندازد. و در تحولات منطقه می شنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز وارد پاکستان شد. بان کی مون در بخشی از سخنانش گفت:
من اینجا برای ابراز همدردی و همکاری سازمان ملل متحد با حکومت و مردم پاکستان آمدم.
مقامات در ولایت قندوز میگویند در حمله دیروز بر قماندانی امنیه ولسوالی علی آباد این ولایت افراد متعلق به گروه های جلال‌الدین حقانی و طاهر یولداش دست داشتند. گفته شده در نتیجه درگیری که به دنبال این حمله میان نیروهای افغان و مخالفین صورت گرفت، 8 تن از افراد مخالف کشته شدند. از نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز خواهان معلومات بیشتر در این مورد شدم. وی گفت:
برای ما قبلا راپور رسیده بود که دهی ولسوالی صبح روز شنبه یک حمله وسیع بر قماندانی امنیه ولسوالی علی آباد صورت گرفته، ولی از مشمولین کسانی که حمله کرده بودند دقیق راپور در دست نبود. قرار گفته قماندان امنیه ولایت قندوز مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی که در او حادثه در اثر فایر یک راکت گروه عملیاتی بر مخالفین دولت، 8 نفر از آنها از مخالفین کشته شده و 3 نفر زخمی اند. بعد از ظهر امروز با اساس گفته آمر امنیتی قماندانی امنیه ولایت قندوز سمونمل عبدالرحمن آقتاش که در این حمله از طرف ناراضیان ازبک طراحی شده بوده، چنان گفتن که چنان معلوم میشه که حمله از طرف آنها طراحی شده به خاطر ازی که در شماری از کشته شده ها یکی از قماندانان عمده یا یکی از سرگروپان عمده گروه طاهر یلداش قرار داره، یعنی دیده میشه. اما وای گفت که تا هنوز هویت دقیق از معلوم نیست که اسم ازی چی بوده و چی کسی بوده.
بله آقای سهیم، میشه بگویی که آیا در جریان حمله به غیر نظامی ها هم تلفات یا صدمه وارد شده؟
درچه از منطقه افراد ملکی چنان شایی است که قوات‌های ناتو که از طریق هوا با قوای عملیاتی پلیس همکاری داشته
بمگذاری بمای را به کار برده ولی و با ساکنان محل یا مردم ملکی صدمه وارد شده ولی مسئولین امنیتی در این زمینه هیچ نگفتن و حتی گفتن که با افراد ملکی هیچ نوع صدمه وارد نشده.
نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز بود که در مورد حمله مسلحانه مخالفین بر قماندانی امنیه ولسوالی علی آباد این ولایت معلومات می داد. همکار دیگر مصطفی صدیقی هم این موضوع را دنبال کرده و در همین باره با جنرال محمد رزاق یعقوبی قماندان امنیه قندوز صحبت کرده که این مصاحبه با صدای آقای یعقوبی آغاز می شود.
قریه را به نام میرشیخ میگن یه حمله صورت گرفته که به تعداد 8 نفر از گروپ های تروریستی کشته شده 3 نفر هم زخمی دارن.
این گروپ های تروریستی که شما میگین مربوط به کدام گروه ها هست؟ خارجی ها هستن یا داخلی؟
القاعده.
خب مشخصا کی ها هست؟ خارج از افغانستان هستن یا داخل از افغانستان؟
هم خارج از هم داخل هست. گروپ های جلال الدین حقانی با جمع افراد طاهر یلداش با 8 نفر تلفات دارن 3 نفر زخمی.
عکس العمل پلیس چگونه بوده در محل؟
عکس العمل پلیس در محل بوده که یک در عملیات شامل بودن. از پلیس ما هم کارمند مبارزه با تروریسم ما هم شهید شده که یک نفر ما شهید داشتیم و در مقابلش دشمن تلفات دیدیم.
خب نیروهای خارجی هم در این حمله شرکت داشتن با شما کمک
بله
کردن؟
بله نیروهای ایالات متحده آمریکا هم در وظیفه شامل بودن.
فکر میکنین که این حمله در داخل سازماندهی شده یا از بیرون سازماندهی شده؟
مشترک بودن.
گفتم میشه که در کل این افراد ازبک های مربوط به جنبش اسلامی ازبکستان بوده، تایید میکنین؟
نه در کل نبوده، اینا مختلط بودن.
چند نفر از ازبک ها بودن؟
3 نفر.
و باقیشان مربوط به کدام گروه بودن؟
گروه جلال الدین حقانی که از مدرسه حقانی اینا عملات تروریستی را خارج از مرز اینا مخته بودن، به اینجا آمده بودن. اینا کوشش میکردن مسیر شارعه ها را تهدید بکنن که از بین رفتن.
خب به غیر نظامی ها در این حمله آسیب رسیده؟
نخیر اینجا هم نظامی ها نبوده و مسیر بوده که از اوجه اینا عبور میکردن به خاطر کمینگیری، در جریان کمینگیری رویاروی با قطعات برخورد میکنن و بالاخره از بین میرن.
چگونه وارد علی آباد شدن از نظر شما؟
از استقامت مسیر کوهستاناتی که با بغلان وصل میشه، صاحب بغلان وارد شدن این طرف.
مصاحبه مصطفی صدیقی بود با قماندان امنیه ولایت قندوز. قندوز یکی از ولایات ناامن افغانستان به حساب می آید. نمایندگان مردم قندوز در شورای ملی افغانستان چندین بار نگرانیشان را به خاطر ناامنی ها در این ولایت ابراز کردند. اما گفته می شود که تا حال تلاش ها به خاطر بهبود اوضاع در قندوز مؤثر نبوده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک شرکت آمریکایی که پروژه های بازسازی به ارزش 1 میلیارد دلار را در افغانستان اداره می کند، مورد بازپرس قانونی قرار گرفته است. گفته می شود که شرکت لویز برگر در صورت حساب‌های مصارف پروژه‌های خود زیاده روی کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می شنویم.
سارنوالان فدرالی امریکا بررسی‌هایی را آغاز کردند تا معلوم کنند که اگر شرکت لویس برگر که مقر آن در نیوجرسی می باشد در صورت حساب‌های خود برای اداره انکشاف بین‌المللی امریکا غلو و زیاده‌روی کرده باشد. اداره انکشاف بین‌المللی امریکا پروژه‌های زیاد حکومت این کشور برای انکشاف بین‌المللی را نظارت می‌کند. این اتهامات بر شرکت لویس برگر در حالی وارد می‌شود که مقامات آمریکایی از فساد اداری در دستگاه دولت افغانستان شکایت دارند. اما رئیس جمهور حامد کرزی تحقیقات را که به رهبری آمریکا در مورد فساد اداری در افغانستان صورت می‌گیرد مورد انتقاد قرار داده، می‌گوید که کشورها و سازمان‌های کمک‌رسان از فساد و اختلاسی که در میلیاردها دلار کمک با افغانستان صورت میگیرد چشم پوشی میکنند. شرکت لویس برگر نقش اساسی در پروژه های بازسازی آمریکایی در افغانستان و عراق دارد. این شرکت در حال حاضر مسئولیت پیشبرد پروژه های زیربنایی اداره انکشاف بین المللی آمریکا چون اعمار سرک ها و تاسیسات انرژی به مصرف 1.4 میلیارد دلار در افغانستان را به عهده دارد. سارنوالان گفتند که تحقیقات جنایی و مدنی جاری را هفته گذشته بعد از درخواست دریش وولف رئیس بخش اصلی شرکت لویس برگر که برگر گروپ هولدینگ نام دارد آغاز کردند. دریش وولف که مالک یک سوم بخش اسهام این شرکت می باشد بعد از استعفا اکنون سعی دارد تا اسهام و دارایی وی در این قضیه گرو گرفته نشود. او می گوید که در یک بخش از مذاکرات شرکت برای پایان دادن تحقیقات سارنوالان و استعفا مجبور ساخته شده است. تأسیسات برق دیزلی به مصرف 305 میلیون دلار در نزدیکی کابل یکی از پروژه هایی است که زیر نظارت شرکت لویس برگر انجام شده است. مدارک اداره انکشاف بین المللی آمریکا نشان می دهد که مصارف این پروژه سه چند برآورد اولیه افزایش یافت و میعاد اتمام آن نیز یک سال تأخیر شد. اسناد سارنوالان واضح نمی سازد که آنها درباره کدام پروژه مشخص تحقیقات می کنند. مقامات شرکت لویس برگر روز شنبه گفتند که همکاری کامل خود را با حکومت آمریکا در مورد تحقیقات ادامه می دهند، اما در حالی که تحقیقات جریان دارد درباره چیزی تبصره کردن نمی توانند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در خصوص اثرات سیلاب های اخیر بالای غلجات در این کشور بررسی را انجام می دهد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان که امروز به اجلاس عمومی مشران جرگه فرا خوانده شده بود در این مورد صحبت نموده است. ستاره فروغ گزارش از کابل فرستاده که با صدای وزیر زراعت و مالداری افغانستان آغاز می شود.
سروی را داریم که بعد از این سیلاب ها خصوصا خشکسالی در روسیه و سیلاب ها در پاکستان آیا سر دسترسی برای غلجات ما چه تأثیر ناگوار خواهد داشت؟ این ما یک کمیسیون را دایر کردیم در او از بعضی ممالک دوست متخصصینشان کار میکنه جمع متخصصین خود ما با ایفیو که ما یک سروی را بتیم که حالت غلجات ما خدا نخواسته خراب نشد، به خاطر که هم خشکسالی در روسیه است و اونا صادرات گندم را بند کردن و هم در پاکستان ممکن است که اگر پنجاب زیر آب شود و گرچه اونا حاصل خود را برداشته بودن البته با مردم زیاد متضرر کردن، ممکن کشت دو میشونه بسیار ضربه زده باشد.
آقای رحیمی در بخش از صحبت‌هایش گفت تولید غلجات در افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته و میتواند تا اندازه زیاد نیازمندی‌های این کشور را مرفوع بسازد و افزود در نظر است در مناطق و ولسوالی‌هایی که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها متضرر شده است و در آنجا کشت دوم امکان پذیر میباشد برای دهقان کود کیمیا و تخم اصلاح شده بصری توزیع شود. وزیر زراعت و مالداری افغانستان با چالش‌ها و دستاوردهای بخش زراعت در این کشور اشاره کرد و همزمان بسیاری از اعضای مشران و جرگه مشکلات ولایات خود را مطرح کردند. جمشیدی و صمیم دو تن از اعضای مشران و جرگه:
در ولایت دایکندی در قسمت زراعت و مالداری هیچ توجهی از طرف وزارت شما صورت نگرفته. کوپراتیف های زراعتی کماکان در اونجا ایجاد شده، هیچ امکاناتی برش داده نشده.
جناب وزیر صاحب قبلا توضیح دادن که تولیدات ما نزدیک شده به نیاز مردم افغانستان. شما شاهد هستین که 10 روز یک هفته میشه که بندر پاکستان بند شده سر سیلاب، مواد غذایی به افغانستان وارد نمیشه، قیمت هر بوری اندام بسد افغانی بالا رفته. اگر تولیدات داخلی افغانستان نزدیک و برآورده کردن نیاز مردم افغانستان چرا نرخ بالا میره؟
وزیر زراعت و مالداری گفت این وزارت پلانهای وسیع برای انکشاف زراعت در تمام ولایات کشور روی دست دارد که یکی پی دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها عمدتاً در مناطق شرق و شمال افغانستان، در کنار رسیدن تلفات به افراد و تخریب خانه های رهایشی، صدها زمین زراعتی نیز خسارمند شده و تعداد مواشی هلاک گردیده است.
شنیدید که انتظار می رود در مورد اثرات سیلاب های اخیر بالای غلجات در افغانستان بررسی از سوی حکومت این کشور انجام شود. ساعت 6:53 دقیقه شام به وقت کابل هست. برنامه را با پخش گزارش مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. وزارت کار و امور اجتماعی این کشور امروز سه قرارداد را به ارزش 108 میلیون افغانی با سه مؤسسه غیر دولتی به امضا رسانید. مقامات گفتند این پروژه ها به هدف دادن آموزش های حرفه‌ای و کمک نقدی با خانواده های بی بضاعت عملی خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوه از کابل.
از این مقدار پول برای آموزش‌های حرفه‌ای در بخش‌های ترمیم موتور، جنراتور، کامپیوتر، تلویزیون، موبایل، وسایل تکنیکی و توزیع برای خانواده‌های بی‌بضاعت استفاده خواهد شد. مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند دو پروژه که 18 میلیون افغانی ارزش دارد، در 5 ولایت کشور زمینه آموزش‌های حرفه‌ای و فنی را برای 900 تن فراهم خواهد کرد. آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی:
یک پروژه ما حرفه‌ای است در رابطه با ترمیمات موتور و جنراتور که در دو ولایت لوگر و نیمروز، و پروژه دیگه ما هم او هم پروژه آموزشی هست که در عرصه‌های مختلف آموزش‌های مختلف یادخواد گرفتن که در سه ولایت کشور، ولایت بدخشان، خوست و ننگرهار است.
خانم آمن افضلی همچنان میگوید که پروژه سوم برنامه حمایتی خانواده‌های بی‌بضاعت است که با مؤسسه غیر دولتی موسوم به PSD به امضا رسیده است. با گفته وی این پروژه که 90 میلیون افغانی ارزش دارد، به شکل آزمایشی برای 40,000 تن مربوط به خانواده‌های بی‌بضاعت در ولایت‌های بدخشان، بادغیس و لوگر به شکل نقدی توزیع خواهد شد. خانم افضلی میگوید اگر این پروژه ها کامیاب شود، پس از آن در سراسر افغانستان عملی خواهد شد. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که بر بنیاد سروی‌های گذشته، در حال حاضر در کشور 36% مردم با فقر روبرواند که شمار آنان به 9 میلیون تن میرسد. برخی از کارشناسان میگویند که بیکاری و افزایش فقر در افغانستان سبب میگردد که مردم و به ویژه جوانان وطن را ترک نمایند و یا با مخالفان مسلح دولت یکجا شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا گزارش داریم در مورد سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به اسلام آباد. بان کی مون امروز وارد اسلام آباد شد. وی به هدف دیدار از مناطق سیلاب زده پاکستان و بررسی روند کمک رسانی به سیلاب زدگان به آن کشور سفر کرده است. از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، بیشتر در این مورد بشنویم.
بان کی مون بعد از ورود تا صحبت مختصری که با خبرنگاران در میدان هوایی داشت گفت: هدف من از این سفر جلب توجه جامعه جهانی برای کمک به آسیب زدگان سیلاب های اخیر پاکستان می باشد. وای می گوید: من اینجا برای ابراز همدردی و همکاری سازمان ملل متحد با حکومت و مردم پاکستان آمدم و همچنان برای بررسی و بازدید آلات فیلی و جلب توجه جامعه جهانی برای کمک های بیشتر به سیلاب زدگان پاکستان آمدم و من خودم از آسیب دیدگان دیدن خواهم کرد تا گفته های آنها را از نزدیک در مورد ضروریاتشان بشنوم. و یاد داشته باشید که همه جامعه جهانی در این وقت ضرورت با پاکستان همراه می باشد و من متیقن هستم که با شامت که حکومت و مردم پاکستان دارند، هر چی زودتر این وقت مشکل را شکست خواهند داد. وی همچنان افزود که از مناطق آسیب زده و متاثرین از نزدیک دیدار به عمل خواهم آورد و نتیجه بازدید خود را از مناطق سیلاب زده هفته آینده در جلسه خاص سازمان ملل متحد تقدیم خواهم کرد. وی بعداً با سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات و گفتگو نمود و طرفین در مورد خسارات انگفت جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر بحث نمودند. و همچنان بان کی مون از طرف صدر اعظم پاکستان در مورد ضروریات بنیادی
بنیادی سیلاب زدگان اخیر آگاه گردید. ناگفته نماند سفر بان کی مون به پاکستان انگام صورت گرفت که چند روز قبل وی خواهان 460 میلیون دلار کمک از جامعه جهانی برای پاکستان بعد از سرازیر شدن سیلاب های شدید این کشور شده بود. ولی حکومت پاکستان خسارات وارد از سیلاب های اخیر را اضافه تر از رقم یاد شده از طرف ملل متحد خوانده است. قابل یادآوری است که تعداد متاثرین سیلاب‌های اخیر در پاکستان به 20 میلیون تن می‌رسد که به قول حکومت پاکستان 2 میلیون از متاثرین به سرپناه و 6 میلیون آن به کمک‌های اولیه نیازمندند. طبق احصای اخیر سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان به 16 تن می‌رسد، ولی حکومت پاکستان کشته شدن 1384 تن آن را تا هنوز تصدیق نموده است. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
گزارش بود در مورد سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به پاکستان. بان کی‌مون گفته است به خاطر جلب توجه بیشتر جامعه بین المللی به سیلاب زدگان پاکستان به اسلام آباد سفر کرده است و با مقامات آن کشور دیدار نموده است. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های حدود 3 هفته پیش در پاکستان 1600 تن هلاک شدند. شما میتونین برای خواندن و شنیدن سایر اخبار و گزارش‌های از افغانستان و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی را یادداشت کنین: www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت 7 شام به وقت کابل شد. تا فردا ساعت 7 صبح خدا نگهدارتان باد.